سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوي پریکړې په حق له تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 14مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 14مه به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښایي فرسي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودي عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتای چیو رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمېر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تیر شپې بریدونو کې 4 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغه بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 1 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغه بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درولو لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمې بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمې بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. په ایران کې د مظاهرو له پایل راهیسې په دې هیواد کې میشت افغانانو خپلو کورنیو سره اړیکې لیدلي.
اړیکې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې دغه افغانانو څومره دي او کورنۍ ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي وروستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناهونه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګه د افغان سوداګر ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دی چې افغان سوداګر کولای شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه
په پاکستان کې خپل مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د دندج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې وشمیر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي دوی نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنۍ ته نفقه وګټي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو اوولسو ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړی دي تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانی په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بی خبري اندېښنې ډېری کړي دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته د بامیان ولایت اوسیدونکو فرښتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه دنیول شوی
ودان کالون مېرونه
زما مشورور ایران کې دی هغه په افغانستان کې زما د مور او خور ملاتړ کوي تر څلور ورځې زیات وخت کې چې اس مګړی کې ور سره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو مور مې ډېر اندېښمنه ده اندش په دارام لپاره درمل کاروي ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون ټوکو لپاره پیسې لګلې ونوس د حالت ورته ډیر سخت دی
نو خدابن برشان خیلی سخت
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خورې لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري
خبر ته نه لرو کړي کوم سره نسونو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي د پدې تلې چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دی هغه دو تا تریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیر ول سره زو رئیس پیل شوی تا تریخجن لاریونو نه لا هم روان دي د جنوري پاتم په دی هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلیسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې روس ته نورو خارونو ته هم وغځیدل راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي په ایران کې اعتراض نه واځي د افغان کډوالو اړي کې لخپل کورنۍ سره پرې کړی بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي تاغوی د انټرنیټ لپاره کېدو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د ویری لامل د ورځنیو کارونو لپاره هم لکور نه وځي د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي و چې په ایران کې د روسي وضعیت لامل د دوی سوداګریز مالونه د غهواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې لامل هر ورځ لسترو مالی زیانونو سره مخ دي په ایران کې مش افغان کډوالو لدی وړاندې هم په ځنګړي ډول د ایران او اسرایلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوی خپل کارونه له لاس اور کړی او لومړنۍ واسانتیا او ته له لاس رسی به برخې شوی دي دا په داسې حال کې چې اوس هم لیرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یونیسیار د شمیرو لمخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان لیران افغانستان ته ستانه کړل شوی دي د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی دریونی مخکې ویلی او چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیدي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خونځي او زینسته کونکي او خونکو کورنۍ او په بخنه سره زني خونکي او د زده کونکو کورنۍ شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی دوی ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانې نه لري او یي ودانې رغولو ته اړتیا لري چې له عملی د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم او زده کړو پاتې وي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز یاسین نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
منګه په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا وو ودانۍ تعمیرونه لري، دا نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپناہ دی. نو زگون کی دا باد او باران کی پدی کے سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت تا جی بیس تن زدہ چی دی اداری کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت دا دی پر دی زیانشتا چی کلا پی یو جیرہ کی دا بے تعمیر مکاتب پی یو جیرہ کی دی یو چاپ زی کی دا بل چاپ زی کی بے آغن زی بل زی کی دا سن جا مشکلات شتا دی.
دا شان دا کنر ولایت دا چوکی ولسوالی یو اسیدون کی او دا دری اوز دا کون کپلار نیسار احمد هم ورت خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه به څه دوی ته نه کی، خو چې هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښیي، بیا د زلزلې چې دی بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اوس سره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته داسې په بد حالت کې دي. دغه مسئلې
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نه شتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي دي، نو را کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره ثبت تر 13000 ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغه افغان ترانزیتی سوداګرو سوداګریز دوکه ته چا د دوړ هیوادونو ترمنځ د روسیو نخته لامله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دی اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګری وزارت په خبر پاڼه کې چې کاپی ازادي رادیو تر رسیدلې ویل شوی چې دا پریکړه وروسته له هغه شوی چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسو په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پنګونې خونه وای افغان سوداګر به په پاکستان کې خپل سر شوی سوداګری توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو تر لاسه کړي راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په دې باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه لسو تر یو لزره کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکې سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی وروره، مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل تپاتو شو، دا درې میاشتل د ټینشن پیر راغی، د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او د وارک دا موږ مجبور چې بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سې دی، بیرته خو کمپنۍ ته موږ پیسې ورکړي، زموږ مال دی، موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، همدا اوس تر څه ډېر کړی مارکیټ کې، همدا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګری او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډیری د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه را سره سلطان سرور په سټډیو کې دی، له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیر مننه ورسته لدی چې دغه تقریبا دور زکیږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی. هلته د لارینونو پاکل ډیر کم معلومات په هر ترازی. خو د امریکا ولسمشر ویلی دی چې د ایران د لارینونو پاکل او د لارینکوونکو د ملاتړ پاکل په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو غوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتیو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. د سی ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوی دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خبر شوی دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان ورته راغلي دي لټي. د دغه راز نتایج شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د 200 برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوی دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ګڼل کیږي.
ډېر مننه کوم.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د زینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړل دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیر دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولسو خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولي دي. خو د غیر قانوني فعالیت لامل د دوی لړلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړل دي. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاتوره.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې 1 د جنوري په 11 پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د اداري اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خو څه مود وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یو طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنیو سره مرسته کولی او یو ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسیدو لپاره ورسره کار وشي او که تړل کیږي فکر کوم لګټې به تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډیره زیاته ده. کار روزګار نشته دی. هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې نو کاروبار نشته دی. یوازینی لار چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 په 13 خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي و چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول ورده چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلی وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی وو. خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلی وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو مخه ګلزادي رادیو ناوریز مخه پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیدي. وروستی راپور به د خوست نه درته ولرو، خو کچری مو مجله نوی اوریدلې کولای شي لسره ووریز مخه ویب سټ ته سر وخت کړئ. پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي او په اپلیکیشن باندې په څلور ساعته توګه باندې زموږ نشرات اوریدلای شي. اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې وختي کم پیل شوی. د مسلونو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګ ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم تر سره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولی وای. دوی په خپل شخصي لګښتونو د خپل سترګو د درملنې او عملیات وان ترلود. په دې اړه نور تفصيل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوی، چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال رادیو ته ویل،
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موسې په صدا استلا چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې کې هم ورکوي. او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایل ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کمته د درملنې لپاره ورغلي، دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای، د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل،
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي، نو مقصد شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي، نو دا یو ډیر ښه چانس ده. مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکی نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي، وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزور دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
موږ ډیر خوشول یو دغه موسسې نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي، ځکه چې 10000 او 10000 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دوی لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وای له اوګدو مودول ناروغي کړيږي، خو د امکاناتو د نشټون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وسغمي. یو بل خوستي سپینګيري ناروغ لاهور ول،
سترګو مشکل لرم، سترګو مې نظر نه کی اورا اورا وطنو نه ضرور شي خبر شول دا یو نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بازار کې نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم وته د اسمه بنځکه می خارڅه کړه موته کسان نه دی نه وکم وی رغلا او نو می علي کلمې ته کسان نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس سترګو مليات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنه نو ډیر تکلیفونه دی تکلیفونه نو زو ساده تو
یاد دیوی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللي طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر 25 سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.